ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. وبرې چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی دی. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو دریو ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستورانت په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستې سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی دی. د دې پیښې په اړه د ننګرهار د ولي ویانا طاوله خوګیاڼي وویل
د ننګرهار ګمرک ریاست ته مخامخ نن سهار 3:30 بجې سړک غاړي مین زبردستی مین د ملکي وګړو په یوه ټو ډوله موټر چاودنه کړې. متاسفانه په دې پیښه کې یو ملکي وګړی شهید شوی دی او درې نور ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د لومړنیو راپورونو پر اساس د ډاډ وړ ښودل شوی.
تر اوسه پورې د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو درې ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیل شي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول، خو یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس په خپرېدو کې د شدت له کمېدو وروسته په تدریجي ډول الوتنې بیا پیل کړې. د روان میلادي کال د جون په 9 نیټه د امارات هوایي شرکت اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په 15 کابل ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مشر قاسم وفایی زاده ویل د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ټاکل شوو لارښوونو ته په کتو به الوتنې پیل شي. د دې ادارې په وینا د کورونا وایروس د خبرېدو او په نتیجه کې د هوایي سفرونو د ځنډېدو له کبله کام آیر خصوصي هوایي شرکت $40 میلیون، د اریانا افغان هوایي شرکت $10 میلیون او د افغانستان ملي هوایي چلن ادارې شاوخوا $15 میلیون زیان کړی دی. د افغان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکری ورکوي. د افغانستان حکومت وبخي بندیانو ته الکترونیکی تذکری ورکوي. د افغانستان محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بیانی وویل چې له پرون شنبه څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزی ادارې په همکارۍ دا پروسه په پل چرخي محبس کې پیل شوه. بیانی د دې پروسې هدف د بندیانو د اصلي هویت او د عمر د معلومولو ترڅنګ د هغوی د دوسیو څېړلو بل. بیانی دا هم ویل چې د ورځې به 300 تنو ته تذکرې ورکړل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستورانت په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستې سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اتلانتا ښاروالي کیشا لانس باتمز پرون وویل چې د 20 کلن ریشارد بروکس تر وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشر ایرکا شلز استعفا منظور کړې ده. ښاروالي په یوه خبري کانفرانس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګوني ځواک کارول د توجه وړ وي او سمدلاسه د پولیسو د مشر د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د بروکس په نوم د تور پوست ځوان په داس حال کې وژل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې د جورج فلوید په نوم یو تور پوست د می میاشتې پر 15 په مینوساتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پولیسو افسر نږدې 9 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګونی ښیي وو چې بالاخره فلوید د سا د بندېدو له کبله مړ شو. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړې خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. ترکیه ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر سرګی شویګو پر سفر د روسیا او ترکیه د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ په خبرو کې موافقه شوې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیئت به پر سیمه ییزو مسایلو سلام مشوره او پر همغږۍ بحث وکړي. د ترکیه دولتي رادیو ټلویزیون ټی آر ټی راپور ورکړی چې دواړه لوري به د سوریې پر وضعیت هم بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کېږي د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم نن ترکیه ته سفر وکړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلیدي بهرني ملاتړي ګڼل کېږي، خو ترکیه په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي. چین له دوه میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کرونا وایروس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې نن یکشنبه په دغه هیواد کې د کرونا وایروس 50 تازه پیښې ثبت شوي چې د دې وایروس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. له دې جملې شپږ دېرش نوې پیښې په پلازمینه پیکن کې ثبت شوي چې دا موضوع د خوړو د عمده پلورنځیو له یو مارکیټ سره تړلې ګڼل شوې ده. دغه مارکیټ پرون شنبه وتړل شو او په شاوخوا کې په یولسو سیمو کې بندیزونه ولګول شول. دې موضوع دا خطر پیښ کړی چې لرې کړی شوي محدودیتونه ښایي بیرته ولګول شي. په چین کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر 380 زیاتې دي. له دې جملې تر 4600 زیات کسان مړه شوي او تر 80000 زیات نور روغ شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي او د مړو شمیر تر 4,100,000 زیات شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په دموده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پرپرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګام نه دی پورته کړی. د افغانستان د حکومت له زندانونو د په زرګونو خوشې شوو بندیانو سره داسې اندېښنې هم شته چې یو شمېر یې بېرته جګړې ته ور ونه ګرځي.
اوس مې دا اراده ده چې د خپلې زده کړو ته دوام ورکړم، انشاءالله خپل عادي ژوند پرمخ
وړم. د افغانستان له زندانه یو خوشې شوی بندي وو، په دې اړه تفصیلي راپور لرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اتلانتا ښار د پولیسو قومندان پرون وروسته له هغې استعفا وکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د یو بل تور پوست له وژل کېدو وروسته ناآرامۍ پیل شوې ده. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو نور بستۍ اونیزه خپرونه هم مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګام نه دی پورته کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تاوتریخوالی جاري ساتلی او که دوام وکړي د سورې بهیر بل خنډ سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېرې یوه اونۍ طالبانو د افغان ځواکونو 433 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو نور حال به د ازادي راډیو خبریال امید زهرمل څخه واورئ چې د دغو مسؤلینو خبري کانفرانس ته ورغلی و. زهرمل صاحب، د امنیتي مسؤلینو د نورو څرګندونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام لویس، اوریدونکو ته که څه هم دا مو چې دا کانفرانس نن یو لږ ویل پرسی ته دا څنګه دې یو لږ څه یو پیژو سره یې په لغو پر خبري کانفرانس کې راځم. بیان شو روان پر نړۍ سره وزن ښه نو په پای کې یو ګان خپلواک لري وایان غدون کړه وو کړي دې ته ورکول د طالبانو لخوا خپل د سولې پروسې پر روان به هیڅ د جګړې پر دوام باندې غونډه کې د ملي امنیت شورا وایان دوی چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالې دوام به د سولې روان به هیڅ څه سره مخ کړي. هغه لی جاوید فیصل وویل طالبانو له اورکان او اوربان دوار خناوله ګټه پورته کړه او د سولې د اصول لپاره عملی اقدام هم پورته کړ. دې پر ځای چې د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او افغان امنیتي دفاعي ځواکونه بریدونه وکړل، د خلکو کورنۍ د جګړې د سپار په توګه باندې وکارول او تنخواه یې هغه ځایونه پراخه کړل شي د خوب او همدا ډول د ورکم په موده کې باندې وزن باندې هیڅ ډول بریدونه نه وای شوی. هغه فیصل خبرداري هم ورکړ چې چیرې دغه بریدونه دوام وکړي دوی به بیا د دفاعي قوت څخه د استفادې په توګه باندې هغه ځای نه تنخې کړي چې امن افغان امنیتي ځواکونو ته خطر دی او د افغان مسلمان د هغه په وینا ژوند ته خطر پېښوي. هغه فیصل ویلي چې د تیرو شمېرو په پرتله که وکتل شي له اختر وروسته او همدارنګه د اوربند او کم مودونه وروسته تلفات هم د ملکیانو او هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو راکم شوي نه دي. چې په هماغه سلسله سره څه ډول چې روان وو دوام یې پیدا کړی دی. دوی ویل چې طالبانو د سولې هغه ورچې دی تقریبا هغه بیرته داسې ښکاري چې د بندېدو په دوشل کې البته برابر کړی دی چې په داسې حالات کې نشي کولی چې سولې روان به سره پرمختګ وکړي. هغه فیصل د خبرو پر دوام باندې کورنۍ چارو وزارت باندې خبرې وکړي او هغه بیا تقریبا یوه اونۍ کې یوازې هغه تلفات او بریدونو او چاودنو په اړه باندې معلومات خپاره کړل چې طالبانو اغلی اریان لکاوره چې आवाज یې ډیره وونه کې 222 حرکت طالبانو درلودل نه وشت ولایتونه چې आवाज په دوی کې 322 د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو مسؤلینو ته مرکوب لا وکړه. عامه تاسو ته څه کنه خشوي دي هدا چې وژنې د کشوي چې امنیتي دفاعي ځواکونه په کنه خشوي او ترپای تر ټولو مهمه چې هغه ته اشاره وکړه چې د فشار قوی په توګه باندې پر افغان حکومت او همدارنګ خلکو او رواني فشار په توګه کارول کیږي. هغه د دینی عالمانو په نخښه کول دي چې आवाज په کې دوونه کې په کابل کې د ندوه دینی عالمان پر خشوي هغه هم په واسطه کې دننه هغه لګیان دا هم ویلي چې دا ډول بریدونه له نورو ډلو سره وایي نه چې په هغه حمدي باندې ترسره کوي. مخالف ستي هم سېچات چې هم چې د سیمه ایزو ګامو د خپلواکۍ داري وایي د طالبانو بریدونو ته اشاره وکړه چې په ولایتونو کې کړی چې دا غلا قول هم چې عامه خدمات پکې ځان منشوي تاسیسات پکې په نخښه شوې ده. په داسې حال کې چې دوی د کورونا سره په مبارزه باندې اختري بمونه یو 50 واړه وی پلونه په پکتیکا پکتیا او کندهار کې د زول شوې دي سړکونه اړول شوې دي او همدارنګه په مایو ودان وردګ هلمند او کندهار کې د برق ستنې په نخښه شوې دي چې زګونه کورنۍ د بریښنا برخې شوې او یو موضوع ته نورې څه بل هم اشاره وکول چې د خلکو د کورونو څخه د ستر په توګه باندې استفاده کوي چې د جزجان خود چې په دوه وسینو کې یو 1500 کورنۍ طالبانو له خپل سیمو بيدې کړې دي او اوس له کورونو څخه د جګړې د ستر په توګه باندې استفاده کوي. نو چې په روسیو کې بیا د ازادي رادیو د پښتنو په یو برخه کې غلی فیصل د زندانیانو ته بدلې چې ولسمشر تازه ویل چې 2000 زندانیان خوشکې ځواب ورکوي ویل چې د 2000 زندانیانو ته بدلې بهیر به اوس مهال د دوار چې موږ د دوار روو تخنیکی چمونه یعنی د طالبانو او د حکومت تخنیکی چمونه سره خبرې کوي دوی بل نوملار سره تبادله کوي او د هغه نور سره بیا چې کله د تخنیکی مسائل خلاص ول د زندانیانو د ازادي دوه بهیر پیل کوي. بل نور څه
ظاهر مل صاحب تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو باندې انتقاد شوی چې دوی د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې جاوید فیصل وایي چې د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو لپاره به هم د دواړو تخنیکی ټیمونه کار کوي. افغان ولسمشر هم په ورستیو کې د اټلانټیک شورا سره په ځانګړي مرکه کې د دې یادونه وکړه چې راتلونکو اونۍ به د مهمو پرمختګونو اونۍ وي. دغه نننې څرګندونې په څه معنا آیا دغه پروسه د سولې بیا هم له خن سره مخامخ کړي؟ کوم خبريال دا پوښتنه مطرح کړل امنیتي مسولینو څخه؟
تر دې وروسته د امنیت شورا او امریکا په څیر کوم ځواک هم فنکشنه په انلاین ډول باندې بریان دي او د هغوی خبريالانو
په ځای مرسته غاک مو سم نه اوریدل کیږي ک بلې غاک مو سم نه اوریدل کیږي او مهرباني
بخیر ما ویل کته هم خبري اعلان اوس د کوید 19 ناروغي لکه په جدي ډول باندې کارفاسون ته نه دي او خپل حکومت هم د خویدات و ذکر هم خپل پښتني لګي فکر کوم چې اوازې د افغانستان حکومت هغه ډول چې خغلی فیصل او ویلا غوښتنه چې دوی د سولې په بهیر کې لري په دې معنی چې دوی څومره ګامونه کړی مقابل لوري هغه ګام نه دی پورته کړی او دوی دا غوښتنه ده چې مقابل لوري هم باید هماغه ډول چې دوی څومره سولې ته ژمنتیا ښایي بندیان آزادۍ او پرانیزي طالبان د زندانونو څخه مقابل لوري هم باید په مقابل د دې په جواب کې تاوتریخواله راکم کې ترخوا د دوی زندانیان هم لکه خغلی فیصل دا خبره هم وکړه چې شپږ سوه یو نوي زندانیان ولس موږ طالبانو ته سپارلې تر دمګړۍ پورې د خلکو هیڅ برخلیک نه دی معلوم او حتی طالبانو سره دا لیست شته نه اوس معلومه نه دي چې دا کسان چیرې دي. دوی دغه ډول عملی اقدامات او د مطابق لوري نه هم بل لوري نه هم غوښتنه کوي چې دغه ډول اقدامات هم هغه یو کې سو د غروان بهیر کې حکومت ځکه له خان داوزن سره مخامخ کیږي به له خان داوزن سره مخ ته ولاړ شي.
بله امید ظاهر مله تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د افغان امنیتی ادارو د مسولینو د نن یو څرګندونو په باب نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د امنیتی اورګانونو مسولین د طالبانو له ورستیو کړو وړو چندان خوښ نه دي او وایي چې دوی تر د سولې د پرمختګ د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستي. دغه راز د افغانستان د حکومت له زندانونو د په زرګونو خوشې شوو بندیانو سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي یو شمېر یې بیرته جګړې ته ور وګرځي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې یو تفصیلي راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صفه او وځي اوریدلای شي. وړاندې به په دې اړه چې د افغانستان د حکومت له زندانونو تر اوسه پورې شاوخوا 3000 طالب بندیان خوشې شوي دي. دا چې د دغو طالب بندیانو اکثره یې آیا بیرته عادي ژوند غوره کړی که څنګه، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. خو تر دې مخکې به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اټلانټا ښار د پولیسو قومندان پرون وروسته له هغې استعفا ورکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د یو بل تور پوست له وژل کېدو وروسته ناآرامۍ پیل شوې. تمه ده چې دا نوې پیښه به په امریکا او نورو نړۍ کې له څو اونیو اعتراضونو وروسته د پولیسو د بېرحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد نورې پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي. احمد تکلی نور جزئیات اوروي.
د اټلانټا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون شنبه د جون په 13 وویل چې د یو پولیس افسر په لاس یواش په مخ کې د 28 کلن تور پوستي ریشارد بروکس له وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشرې اریکا شیلز استعفا ومنله. په هغو ویډیوګانو کې چې د پیښې له جریانه اخیستل شوي او پر ټولنیزو شبکو خپره شوي لیدل کېږي چې بروکس د یو رستورانت په پارکینګ ساحه کې د پولیسو په ډزو وژل کیږي. میرمن باټمز په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې له وژونکي زوره کار اخیستل توجه نه لري، نو ځکه دې د قاتل سپین پوستي افسر د دندې د ختمېدو غوښتنه کړې. د دې پیښې پر وړاندې اعتراض کوونکو پرون ماښام مهال د اټلانټا یوه مهمه لویه لاره بنده کړه او هغه رستورانت ته اور واچوه چې بروکس د موټرو په پارکینګ کې وژل شوی و. پیښه د جمعې په ماښام هغه مهال وشوه چې پولیسو ته کوم چا شکایت وکړ چې بروکس په خپل موټر کې ویده شوی او له دې کبله پارکینګ ته د وتو ننوتو لاره بنده شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې پولیس را رسیږي نو لومړی د بروکس د نشې معاینه کوي او کله چې غواړي وینیسي نو بروکس د تیښتې هڅه کوي او پولیس یې په ډزو وژني. د یوه عیني شاهد په ویډیو کې بروکس په داسې حال کې ښکاري چې د پولیسو له دوو افسرانو سره چې غواړي دی ونیسي لاس اچوي. بروکس له یو پولیس څخه د هغه برقي ډنډه اخلي او بل پولیس یې په داسې حال کې په برقي ډنډه وهي چې دی د تیښتې هڅه کوي. د جورجیا ایالت د تحقیقاتو اداره وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د دې ادارې مشر ویس رینولز په یوه خبري غونډه کې د یوې بلې ویډیو په حواله وویل بروکس د تیښتې پر مهال له پولیس څخه برقي ډنډه اخلي او د تیښتې په حال کې د پولیسو خواته د اعتراض په دود خپل لاس اوچتوي. ښاغلي رینولز زیاته کړه چې په دې وخت کې پولیس افسر خپله تومانچه راباسي او بروکس ولي او هغه پر ځمکه پرېوځي. د بروکس د کورنۍ مدافع وکیل ال کریس سټیوارت وایي پولیس افسر باید له توجیه پرته د زور د کارولو په تور چې د قتل انډول دی محاکمه شي. هغه زیاته کړه که برقي ډنډه وژونکې وسیله ده نو پولیس ولې کاروله، او که نه ده نو کله چې بروکس له پولیسو څخه واخیستله ولې پولیسو ډزې پرې وکړې. تمه ده چې د بروکس قتل په میناسوټا ایالت کې د یوه سپین پوستي افسر لخوا د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د پولیسو د بېرحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي.
امروز حقوق I am always going to put America first.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره وسي او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. ازادي راديو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 صفه صافه او وازي اوریدل شي. د روان میلادي کال فبروري میاشتې په 28 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د همدغه تړون پر بنسټ افغان حکومت او طالبانو یو د بل د بندیانو د خوشي کولو بهیر پیل کړ. په دې لړ کې تر اوسه افغان حکومت د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 501 بندیان خوشي کړي دي. دغه خوشي شوي بندیان اوس څه کوي؟ عادي ژوند غوره کړی که بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي؟ په دې اړه اجمل تورمن له یو شمېر خوشې شوو بندیانو افغان او طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
له بند خوشې شوي طالبان او افغان پوځیان خپل عادي ژوند تستنیږي او که بیا د جګړې لیکو ته. د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف چې د روان لمریز کال په سور میاش کې له یو حکومتي زندان نه د طالب بندیانو په ډله کې را خوشی شو وای، د شپې 12 بجې طالبانو سره د لاس لرلو په تور ونیول شو او په خبرې 2 کاله 2 میاشتې او 25 ورځې په بند کې تیر کړي. د وای تر خلاصون وروسته طالبان ورسره کومه اړیکه نه د نیولې او غواړي بیرته خپل عادي ژوند ته ستون شي. په عبدالرؤف باندې محکمې د 3 کاله زندان د تیرولو حکم کړی و. سیف الرحمن بیا د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. د ده نوم هم د طالب بندیانو په لیست کې و او په دې وروستیو کې له یو حکومتي زندان نه خوشې شوی دی. په سیف الرحمن 10 کاله بند ختلی و خو د 3 میاشتې کم 4 کاله په بند کې تیر کړل. نوموړی وایي زده کړې نیمګړې پاتې دي او اوس غواړي خپلې زده کړې بشپړې کړي.
کله نیول کېدلم هغه وخت کې زه د 2 لسم څخه فارغ وم. 2 لسم سم څخه د مشه بازي د سیاست څخه او هغه څخه بیا من اوته سنه ما انګلیسي پاری سنټر کې ولې چاډ سنټر یو خصوصي سنټر نو دغه دی اوس می دا یو د چې د تخپل زکه ته دوام ورکوم ان شاء الله خپل عادي ژوند پر مخ ولي بوت.
سیف الرحمن هم وایي چې لخلاصون وروسته ورسره د طالبانو لخوا اړیکه نه دنیول شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم وایي له بند خوشی شوی طالب بندیان به عادي ژوند تستنیږي او خپل درملنه او تعلیم به کوي.
د اسلامي امارت بندیان چې له بند خلاصوي خپل کورونه تتللی دي. معلومه ده چې ډیر وخت په زندانونو کې تیر کړی، آرام او خپل کورونو سره وخت تیرولو ته اړتیا لري. ورسته به ځینې د دوی خپل علاج کوي او ځینې به خپل نامکمل تعلیم مکمل کوي.
د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 28 د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړلیک پر بنسټ طالبان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15000 بندیان خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان خوشی کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 1500 بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د دواړو خول لوري د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې بهیر په لومړیو کې پد سو خو پختر کې د طالبانو لخوا د اوربند پیلان سره د پروسه وروسته چټک شوه. د طالبانو له زندانونو بیا را خوشی شوی او افغان پوځیانو سره مرکی یو څه سنزمنې دي او د خبرو کولو اجازه وسره محدود ده او همې شمیر کم دي. حکومتي چارواکو هم مخکې دا ویلي چې د طالبانو له بنده بره خوشی شوی بندیانو کې ټول پوځیان نه دي، ملکی کارکونکي او عام خلک هم پکې شامل دي. خو ازادي راډیو خپل حادثه کوي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د وای د طالبانو لخوا په دې جرمونی ول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د وای د طالبانو لخوا په دې جرمونی ول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله چې ډیری کمی ورځې طالبانو سره په بند کې تیرې کړي وای، یوازې 14 میاشتې په ورزګان کې په ملي اردو کې دنده درلوده او بیا یې پرې خوده. دی وای اوس د موټرو او موټر سایکلونو د پلور او پیر کاروبار کوي.
لختر اتمه ورسته چې زکه خلاص شوم بس دغه موټر موټر سایکل وسه خلم خصوم مې اوس به خپل کاروبار کې ډیر خوشاله یم، کوم مشکل نشته راته، خخواخ یم او خوشاله یم.
نصرت الله هم وای تر خلاصون روس سور سره د دولت لخوا کوم اړیکه نه دنیول شوی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم بیا وای کوم پوځیان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شوی حکومت ور سره په اړیکه کې دی او له دوی سره مرسته کیږي.
دوی چې راستانه شوی دی د دوی سره اړیکې نیول کیږي، د جلد محب ولسمشر د مشخص حکم سره سم باید له دوی سره مرسته وشي، دوی باید تقدیر شي، دوی زحماتونه یادونه وشي. موږ پوهیږو چې هم دوی دي چې د افغانستان د اولیا منافعو ساتنه کوي، د افغانستان له سرحداتو ساتنه کوي، د افغانستان له ګټو ساتنه کوي.
خو ښاغلی خادم مشخص په دې اړه چې دوی به بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې جذب شي او کنه څه نه وایي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک او د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو او تبادلې د بهیر تر پیلېدو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو او د ولسی جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو او مرکو کې د اندېښنه مطرح کړه چې چیرې طالبان په افغانستان کې د سولې راوستلو موضوع ته صادق پاتې نشي، کېدای شي خوشی شوي طالب بندیان بیا د جګړې ډګر ته ور وګرځي. راپورونه وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دا شان شوي هم دي. په پکتیا ولایت کې یو امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لبند خوشی شوی ځینی طالبان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي او دوی سره جګړه کوي. خو د حکومت لبند خوشی شوی او طالب بندیانو عبدالرؤف او سیف الرحمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت له دوی تضمین اخیستی چې بیا به د طالبانو له لیکو سره نه یو ځای کیږي او نه به د جګړې ډګر ته ستنیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم د ادا ردوی او وای
بیا اساس تبلیغات کېږي دغه په خلاف اسلامي امارات د جګړې په میدان کې د دوی شتون ته اړتیا نه لري. زمونږ لیکي کافی روزل شوی فعال او احتیاطي ځواک لري، نو اوس چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته ځو نور کسانو ته ضرورت نشته.
خو له دې ټولو سره سره حق اندېښنې چې لا هم پر ځای دي هغه دادی چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د جنگي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي او کوم بندیان چې خوشی کیږي پاړی باید د بشر حقونو د خپلواک کمیسون نورو حقوقي ادارو او خلکو سره جزئیات شریک شي. دغه کمیسون دا هم ویلي چې په دې اړه افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک هم استولې او دغه پروسې پاړی خپل اندېښنې ورسره شریکی کړي، خو د کمیسون په خبره چې تر اوسه یو لوري هم جواب نه دی ورکړی. تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د طالبانو پاتې 2000 نور زندانیان به هم ډیر ژر خوشی شي.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه په دوهم نیمه کې نور بستې د ازادي رادیو ځانګړي ونځه خبرونه مهیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکلي افغانان نور د زیاتو جنگونو او مرګونو او دردونو زغم نه لري. مولا نقیب الله مغفور د نادلی د لوی باغڅ خلکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول بندیان خوشی کړي ځکه اوس د سولې پروسه نوی پړاو ته داخل شوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه بیا لیکلي چې پر جماعتونو او ملا امامانو باندې برید د اسلام مقدس دین خلاف عمل دی او مرګ پر هغه چا باندې وي چې په داسې مقدسو ځایونو باندې بریدونه کوي. اسماعیل دانش هم له ننګرهار لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ لا هم تاسی ښکاري چې اختلافات شته، تر دې دمه نوې ادارې لخوا هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره شوی. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي د افغان بي سي ماته سوا اتلس شمیرې لارې. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د یادونه وړ بولو چې د افغانستان په وخت په 2 بجو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه خپریږي. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا وایروس یا د کووید ناروغۍ پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. خو اوس به عصمت سروان ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد شهر کې په 14 کې یو ملکی وژل شوې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پېښه د ګمرک ریاست مخې ته نن سهار هغه مهال وشو چې پر یو موټر د سړک د غاړې ماین وچاودې ده. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیل شي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول. د افغانستان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکره ورکوي. د افغانستان د محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بایانی وایي چې له پرون شنبه څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزی ادارې په همکارۍ دا پروسه په پلوچرخي محبس کې پیل شوې ده. د امریکا د اټلانټا شهر د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا ورکړه چې د یو رستوران په پارکینګ کې د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي سړي تر وشل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راو وتل. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیه ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. چین له 2 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې تازه پېښې ثبت کړې. د چین د روغتیا ملي کمیسون وایي چې نن یکشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 50 تازه پېښې ثبت شوې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو خرونو کې د کورونا وایروس له خپرېدو او د غراز د کرنټین له پیل سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه‌ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادند. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه‌ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه می‌دهند که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. سلامت باشین آقای عبدالله. خدمت همکارانتان تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطینه نشاندهنده چی است؟
بله حدود 2 ماه میشه که همین موضوع قرنطینه است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران نیز در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار فعالیت های خود که اطلاع رسانی و بسیار و شکل درست و خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسیلی یک رسانهی که ما بررسی ها قسم فنی و مستقیش انجام داده حدود 200 تن از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد محدودی از خبرنگاران مردم بودن در اثر همین طرف یک تعداد بیکار شدن، در خانه نشین شدن و یک تعداد فعالیتشون را پیش میبرن.
درست، اگر موقعیتون را کم را تغییر بتین خانم کریمی، صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای ما دارید؟
بله درست، بله بفرمایید، درست است بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مرد هم شامل از این میباشه. خب بیش
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشه، ان شاء الله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره با خانم کریمی وصل شویم، ما شما را تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060011. شماره بعدی است 07920035 و چهل. بلی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو کولای شي لدیش میروت څخه استفاده لخبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه لمیلمنی څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. د مخبرونه موضوع مخکې ما شریک کړه چې ځینی د رسنیو ځینو خزینه کارکونکو د قرنټین پر مهال خپل دند له لاس ور کړی دي. بلی خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بلی خانم کریمی بفرمایین.
د صحبتات تکنیکی د شبکاو بود، دوست مو بررسی خبرنگارای زن در طول امید دوره قرنطین اینا خانه‌نشین رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد، بدون معاش، پرداخت معاش کار میکنن. یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطین و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا و بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان ها و شفاخانه ها، جایی که برای همین خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن. در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست خانم کریمی، اگر ابتدا بیایم بالای شما، چون بسان بالای مشکلات از اینا میایم صحبت میکنیم. شما بله. گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو در 20 ولایت انجام دادین.
بله.
دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در این اواخر هم مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین.
درست.
نهادهای قومی خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها حمایت کنن. اونام گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه شدیم. نهادهای بین الملل هم نتونسته که نهادهای قومی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها مستقیم کمک کنه. ناز حکومت هم خواستای داشت، حکومت هم در یک مشکلات و با دکتر دیگر قرار داشت. وقتی با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما بسیار تعداد زیاد کارمندان دولتی داریم که نام ماش تقاضا میکنم.
درست.
مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همی چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی، در رابطه شما گفتین که بررسی را که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون از دست دادن، اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی میبینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیط کار کنن که چی بوده، و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم، مردم سپرده شدن کلا کار فعالیت رسانه ای انجام بدن. تعداد خانم ها در نخواست گفته شدن خانم ها بیشتر هستن نسبت به مردم، زودتر به این ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یک تعداد دیگه از اینا کودک هایی داشتن، طفل هایی داشتن که اینا مسئولیت های از اونا به دلایل مختلف خانم ها به اصطلاح گوشنشین شدن یا خاله‌نشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه هایی که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم ها در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکردن، چون یک گزارش تهیه میکنن و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده. به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات و گزارش‌ها استفاده کنن، خانم‌ها را خانه‌نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته، بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا اینقدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه‌ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
بله بله، ما با دولت به تماس شدیم، قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن. ما یک لیست اون تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن، ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نادار همیشه با اونا و تماس هستیم، نارایت پیدا میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیدیم. حتی اونا میگفت که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که توانایش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که به تعداد 170 تن از خبرنگارا متضرر شده بودن، بتوانیم با اونا خانه‌نشین شدن و کمک بکنیم خانما. به تعداد دیگه هم گفت ما کمک، اما قبوله که نه، ما تقریبا محاصره هم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک های چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما روپیه
درست. از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش‌ها و شهروندای ملکی کشور، عادی کشور، که اینا عموم مقدار را می‌پرداختن یا در بخش نان و یا در بخش مواد ارتزاقی و دیگه. در بخش یک صد خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، ای از مو بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبال کارم تا حالا رها نکردیم، با وجود که دو ماه مگذره، بیشتر از دو ماه.
درست.
ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل دکترها در خط مقدمه اطلاعاتی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا به کرونا مصاب شدن.
درست.
اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی خود کردیم تا ریاست جمهوری، تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از امو بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا ماسک و دستکش کمک به خبرنگارا نشده، چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودیم که اونا مثلا با کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما از نهاد خود ما گفتیم ما هم رایتان همکاری و کمک میکنیم، ما از دیگه نهادها کدام اطلاعیت نگرفتیم که به اینا یک همکاری.
دقیقاً در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دچار بیماری یا ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبتهایی داشتیم با اونا، گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتونیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتونیم در حیث تداوی دان، اونا اعداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشان گفتن تقاضا کردن که نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن، اعدادی که میخواستن ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیرهاشان بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم، ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کامیرم مثلا به خیلی تداویشون کمک کنیم.
درست. خانم کریمی بسیار تشکر. به شما بر میگردیم. حالا میریم سوالات شننده های عزیز را میگیریم. در زدر یادو رو نو بریدون که لکه مخی چی ما در خبروانی موضوع لطف سر شریک کرده در قرنطین در کرونا ویروس در خبردو لعمل در قرنطین په وقت که یو زیاد شمیر خبریالانو البته خزینه خبریالانو خپل دندی لاس ور کړی. نن په دې موضوع باندې لغه محبوبه کریمی سر خبری کو تاسو کولای شي ما مخ کې شمیره شریک کړی به هم تکراروم تاسو کولای شي لدې شمیره څخه په استفاده خپل پښتنې مطرح کړی د خبرونی سره داړي کشمیری 0 او 15 0 شپته یولس بل شمیره د 0292 015 دیر څلويخت بلې اوریدونکې لرو او رو څوک دی لکم خاړی کني ولې بلې سلام علیکم بله سلام علیکم صدای مرا میشنوین؟
بله سلام علیکم او را تاسو تاسو جناب ساغلی ملمنی تا سلامونه
علیکم
زم خپل وار سر زم نیو خبرنگارم لکه واکن انچ تاسو خپل محمد نیم خپل واکی موال بزنگران
بله بله خپل واک روب خیر آلی
دا فرا ولایت در سر باری
میره بانی
واکن هم در تا موشتیک سنگزینو چپ دیر رسنی که ځینې خبرنګارانو خپل دندې د لاسه ورکړې. اول زه سړی هم د کرنټین د عملت مې خپل وظیفه ځکه د یو څو وخته لپاره د لاسه ورکړې ځکه بیا بېرته ورګرځم چې دغه کرنټینونه محدود شي انشاءالله دغه دغه انشاءالله بیا به هم ورګرځم. او ځینو ته مې هم دغه پاس دی چې د خبرنګار سره باید سړی لاس ونیسي. واکنم د خبرنګار سره مشکلاتونه شته او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونو سره لاس ګرېوان یم او بیا هم وینه هم زه بیا هم خپل دندې ته ورګرځم خو چې دا کرنټینونه
تاسو ته هغه مالي امتیازات تاسو اوس هم درکول کېږي که نه قطع شوي ستاسو په بېکاري په وخت کې؟
باور وکړئ بالکل ګرانډ وروره پاشونه هم راباندې قطه کړي دي ځکه زه په یو شخصي رسنۍ کې کار کوم نو زه پاره کې ځکه اوس ماشینې هم را باندې کټه کړې دي. لا بیا هم زه وایم ته اوس هم څو چې دغه د کورونا له پات مرض څخه ځان بچ کړو او بیا دې په انشاءالله خپل دندې ته ورګرځو. خو بیا هم د نورو
بلې خپلواک صاحب د خزینه خبریالانو په اړه څونه دوی ته کاري زمینه هلته سخته ده ځکه ولایاتو کې لکه څنګه چې تاسو هلته خپله شاهد یاستئ د ثانی کار دوی ته څونه سخته دي کله چې دوی له دندې بېکاره کېږي او له دندې شړل کېږي د یو مشکل له امله نو دا څونه سخته ده تاسو په نظر؟
بالکل همداسې جناب محترم وروره ځکه چې تاسو ته بیا هم معلومه ده ځکه د خبرنګارانو خزینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم شته خپل په وظیفو باندې شته ځینې بیا له پر کور باندې چې ناستې دي. زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي یا مثلا د فرهنګ ریاست چې دی باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لا هم زړونه ګرم وي.
بلکې ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب مننه.
بلې
بل اورېدونکی اورو چې څوک دی بلې السلام علیکم.
بلې بګوسی همکار محترم واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شد. مثل این مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن خبرنگارا هم صد ما هم مشکلات مواجه هستن و ما هم میگیم خود خبرنگارا میگن منتها نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن و نهادهای حامی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینا تلاشای خود بمی میتونیم که بعد در و بعد دروازه کمک
درست خانم کریمی بله. بله یک شنونده دیگر رو میشنویم به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین.
بله
سلام علیکم. بله بفرمایین کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ بله صلاح الدین رو بخیر اغلی میربانی و که اخبروانی موضوع پر اخبر پختنه مطرح کهی. بله ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ. بله متاسفانه د سلادین رور غږ سم موږ ته نه راته ښایله د بیا اړیکه ونیسي. بله خانم کریمی در رابطه به مشکلات مالی رسانه ها اگر صحبت کنیم در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن. متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاهد مشکلات مالی رسانه ها بودیم. این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شون و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شوند؟
بله، ما یک بررسی قبل از این بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن. درست. که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن. خب. و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتری داشتن، البته تعداد معدودشان و هم تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتری داشتن، اما همین رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می تعادلانه نیست، یعنی توضیح از این سپردن از این با تعداد رسانه هایی که مثلا مسئولیت اونا را بیشتر حمایت میکنن اعلانات برشان میتن، با تعداد رسانه ها اصلا نیست نمیتن و یا دلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میفتن. ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتونیم بر پای خود استاده شو مدقل بتونیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست داریم افقت اوازین همین گذاشت بتونیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 به بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا ممو رسانه های هستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز.
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید ازی بودیم که تعداد از رسانه‌ها، تعداد از کشورها حمایت می‌کردند از نشرات برخی رسانه‌ها و با تمویل مالی و یا همکاری‌ها در این بخش که سبب دوام کارشون شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله که متأسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان را بگیرن. پاسخ از اونا چی بود؟ آیا اونا تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از این در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن، اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بسیار به تماس شدیم مرکز که بتانیم بگفتی شما که این همه تو اگر داخل بتانیم کمک کنیم جفت کنیم تا برای خبرنگار را تخصیص بتیم، اونا وعده می سپارن، وعده می سن می گن، باز دلائل خود را باز می گن، می گن اون شرایطی که در نخواه سالای 2001 تا 2014 اونا بود شرایط قسم دیگه بود، ایده مثلا ما کمک هایی که می کردیم برازی بود که بتانیم همین همه گذاری کنیم که بسن زمینه کار و دیگر ها شود.
درست.
وقتی که زمینه کار سایی شده مثلا آقای بگفتنشان بر پای خارج داد کنن و پار فعالیت کنن، یعنی هدف نایید که بتونن اعلانات را جذب کنن، خودشان پروژه ها را بگیرن و این کار در یه وقت بسیار مشکل شده. مثلا پروژه گرفتن پروژه رسان مثلا رو می فهمم که تبلیغات یا اعلانات می باشه، اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار بندن هم نسل توجه نکنید به وضعات میگو توجهی بداشتن که بکنن یک واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسانه ها با پای خود استاده شدن.
درست. بله، یک شنونده داریم، اینا رو میشنویم، دوباره با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
الو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام بیادرسم.
بله اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر.
بله
اسم عبدالقادر از ولایت لغمان با تماس هستین. مشکل ما یه زیاده رکن که دمیه خلوردو دو سسته تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کن بود او دمی پیجانتون دمی تو ما هیچ مشکل مر را پنا میکنن دیگه.
خب علی مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه به موضوع برنامه ما این نیستن، حتما به رسیدگی میشه انشاءالله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل مر کردر نمی کنه با خدا، دمی دونی مر من میدام پاین بودا بالا بودا با خدا کراچیوانی میکنم کراچیوانی کمال خانه ما
بود پلی پروفیل. بله بله عبدالقادر برادر تشکر، موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم انشاءالله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای از اون صحبت میکنیم. بله شنوندی بعدی را میشنویم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین.
بله مسلم سلام ما جاوری.
بله قاری صاحب میربانی، میربانی قاری صاحب سازغ گرازی خبرونت خیر اغلاست.
تاسو راځو ټول کارکون کاوري دونکو تاسو درنې ملمنۍ ته د تیرشي کوچنی اکثر مبارکي درته وایم.
ډیره زیاته مننه ژوند دی وسه.
بلې مسلمان صلاح کوم مرز چې لا قرنټین راغلی ټول عالم پازار دی، نړۍ کې تکان ور کړی دی، خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت ته هغه ته خو بيخي تکان ور کړی دی. پای د مرزونه لري کی تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي. د یو طرف په قرنټین دي، د بل طرف په بیکاری ده، د بل طرف چا ځوب دی خاص نه ملمنی سیم دی ول چې دولت هم کومک نه دی کړی، بین الملمنی هغه هم څوم کومک نه دی سره کړی، هغه څه چې راکاله شروع شوي دي د هغه پر اقتصاد باندې ریس کړی دا کار دا قرنټین نه دی کاری. او هغه هغه کسان چې رسمي چلوي هغه د دوی سره څه کومک کړی
بله دیر من نخری سب من نه خانم کریمی قاری سب پشتون سوال از اونو در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده، چون کارمنده از اونو وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، اونا آیا کمک کردن در این بخ و یا هم در حد تعهد بوده؟
نه خیلی، ما با تعداد از خبرنگارای خود که به تماس بودیم
گناه بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم.
بله
اگر موقعیتان را تغییر بدین
درست شده.
بله درست بفرمین.
اما با تعداد از خبرنگارای که با هم مشکل موضوعی شده کم بسیدید اونا می گفتن که صرف نهای رسانهیشان یا مسئولین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی صورت نگرفته، هیچ همدردی نزده، فقط اونا خانه‌نشین شدن، برشان امتیازات قطع شده.
درست.
بسیار هم اونا نگران بودن، شاکی بودن از این
بله.
کردیم، پرسان کردیم، اونا همی مشکل خود را مطرح کردن. متاسفانه تعداد از رسانه ها به کارمندان خود توجه نکردن.
درست.
اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم همی
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قد شو. خب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن ما موضوع برنامه را میگم، در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین. موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است، مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن. بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه. بله شنونده را میشنویم، بعدا باز به خانم کریمی برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
واز سلام برادر خانمی، مشکل مرا گفتم میشنوم.
بله عبدالقادر برادر، من موضوع شما را گرفتم، چون برنامه هی هفته ما در رابطه به این موضوع نیست، من به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم، ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را. بله چون موضوع برنامه ما یفتیم و این موضوع نیسته. بله خانم کریمی را بلند داریم. بله خانم کریمی دوباره خوش آمدیم به برنامه. بله خیر. خب بله مشکلات صحی میم، این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده، چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران، چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه؟
نظر به این که ما بررسی های داشتیم و ما شما همه گیشاره داشتیم، خبرنگارا صادقانه کارشون بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن. حتی در رسانه نبوده که برنامه مسجده باشه یا گزارش را که اینا نشر نکرده باشه، اینا کار خود صادقانه انجام میدن. اگر خبرنگارای زن هست، اگر خبرنگارای مرد هست، مشکل این منطب و تنظیم همی برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکنن تیم دیگه.
بله.
ما شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنیم.
درست. خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است، اگر لطف کنین کوتاه برام بگین در رابطه با برنامه آینده که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شون، چی برنامه دارین و با کیا صحبت کردین؟ کوتاه اگر بفر لطف کنین.
محترم، ما حالا با خانم های خبرنگار در تماس هستیم، ما بیشتر ورکشاپ ها داریم، بیشتر برنامه های آموزشی داریم، حتی کنفرانس ها داریم، بیشتر گفتش که در شهر خرمانستان در ولایات به نظر داریم که بتانیم چی گونه اینا را ما آگاهی داریم و اینا را ترین بتیم، مثلا آموزش بتیم، در زم بتانیم اگر کمک های مادی بردیم ما میشه مثل سابق باره خبرنگار تازه فارغ میشن، اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنید، برنامه های بیتار به روی دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر. بله، شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطین و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
مننه چی آزادی رادیو اوری.